السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي، په سر کې هم څو مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اگست له میاشتې تر اوسه پورې د افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر بشری مرسته کړې ده. د په عین حال کې ویل چې دا بشری مرسته دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویست چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډی سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. دوی ویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سولې ایز حل لارې پلوي و، خو هغه چې په کوټه کې و په زور د واک تر رسیدو غوښتل کیوه. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي بیا مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانستان د ټولو قومونو، ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی. د چینی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د باندنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین ین دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. ناپیژنده وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوبل شوي هم دی. یو پولیس چارواکي اسد رضا ویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي یې ډزې پیل کړي. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په سند ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وو. او د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا فون در لین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. د وړاندیز وروسته لیدې وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. د اوکراین حکومت او متحدانو یې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریژیا کې ټول پوښتنه شرمونکې بللې او لویدیز ویلي هیڅکله به یې نتیجې چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دي په رسمیت ونه پیژني. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. په کابل کې یو پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. پاکستان بیا له څو میاشتې زندان وروسته اتیا تنه افغانان افغانستان ته استولي، ځینې بندیان شوي وایي. د طالبانو حکومت وایي د لاسنیوي په موخه یې د یتیمانو او معلولانو د ثبت لړۍ روانه ده.
نوې سختینام څلور لکه شاوخوا یتیمانو ته رسېدلې، یو لک پنځه در زره شاوخوا موږ نوې سختینام د معلولینو لري.
پکتیکا کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي
ژمر روان ده، نیمه کېرینا غون د جاړې دي او میسته چې خپل کېرینا جوړ شي سړک ته جوړ شي.
ژمی او په دې اړه د افغانانو د اندېښنو په اړه بل راپور هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي چې د اندېښنې کارول باید دښمنی ونه انګیرل شي. د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر اسد عباس دا خبرې د خپل هیواد د صدر اعظم شهباز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کړې دي. شهباز شریف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې و اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل له افغانستان څخه ترهګري ډلې د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل پاکستاني چارواکي د لویدیځوالو د خوشحالولو لپاره په نړیوال ډګر کې سپکه ژبه کاروي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه باید د یوې وینا پر اساس قضاوت ونه شي. د دې اشاره د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې د شهباز شریف وینا ته وچی ویلی وو چې روسي ډلې له افغانستان د پاکستان او سیمه امنیت ګواښي. د راپورونو له مخې عباس ویلی د اندیشنې څرګندول باید دښمنی ونه انګیرل شي. شریف ته ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی او اویایم غوډی ته ویلی وو چې القاعده، داعش، پاکستانی طالبان د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان کې راغونډ شوي دي.
پاکستان وود اولسو لایک ټو سی افغانستان.
پاکستان لا هم د یو داسې سولیز افغانستان غوښتونکی دی چې ټولو وګړو ته د هغوی جنسیت، قوم او مذهب ته له پامه پرته احترام وسی. پاکستان د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي د تشویق لپاره کار کوي.
پاکستان په تیرو کلونو کې د افغانستان په چارو کې په لاس وهنی او د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام پر ضد د طالبانو په ملاتړ تورن وو. پاکستان او سیمیتال افغانستان د تروریستي ګواښ پاړه د شهباز شریف له خبرو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د پاکستان په شمول د څو هیوادونو اندیشنه بې ځایه ده. دغه وزارت په یو اعلامیه کې هم داراز ویلی چې د افغانستان له خاوري به د هیڅ هیواد پر ضد کارونه خستل شي. په اعلامیه کې هم داراز ویل شوی چې نړیوال دي د اندیشنو او تورونو پر ځای د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. لبل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستيال عباس تانکزي په کابل کې وویل چې پاکستانی چارواکي د البيدي زوالو د خوشاله غول لپاره د کلام به افاتي کوي. د دا هم وویل چې طالبان شواهد لري چې بي پيلوټ الوتکي له کوم ځای الوزي او افغانستان ته ورسي.
و بوردل چې په کابل کې یو لوړپوړی پاکستانی ډیپلوماټ وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمنی ونه ګڼل شي. خو بل لور ته بیا پاکستان پرون هغه اتیا تنه افغانان افغانستان ته واستول چې 13 جولای میاشت کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور زندان ته اچولی وو. په دې کې ماشومان او ښځې هم وي چې په وینا یې دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره تللي وو. د دوی وکیل منازا کاکړه وایي چې پاتې نږدې 200 کسان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولېږل شي. ځینې زندان شوي ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو له قانوني اسنادو سره سره نیولي او زورولي دي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
د ستمبر په 18 د کراچي زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په 16 په کراچي کې یو عدالت د غنیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچي کې د دغه افغانانو وکیلی منیزه کاکړی مشال لیډیو ته ویل
د دې یو سل دوه نیوي کسانو پر د سکم ډیپورټیشن پروسیس موږ د افغان امبیسی سره اوم ډیپارټمنټ او نور سیسمه متعلقه ډیپارټمنټ سره دغه سره خبرې اترې وکړلې او نن د هغه کسان چې وو په دې کې د گاړو د نشتون د وجې نیمای کسان چې دی هغه نن ولېګل او ان شاء الله په دوه درې ورځو کې به هغه نور چې کم پاتې کسان دی هغه به مولېګل شي.
منیزه کاکړه وایي چې په دې افغان ماشومانو کې د دریو کلونو ماشومان هم چې د درملنې لپاره پاکستان ته کورنۍ راوستي وو
چې الته په افغانستان کې د حکومت د بدلې دو سره او الته سکه زلزلہ او سیلابونه راغلي او دغه د وجي د دوی هلته کاروبار او د روزي سزریه نه ولا نو په دې باندې دوی د ته مجبور شو چې دوی پاکستان ته راشي دلته د خپل دوه وخت لپاره خپل ځان ته خوراک پیدا کی.
په دې خلکو کې خزی او ماشومان هم وو چې په کراچۍ کې پولیسو سخت کال د جولای په میاشت کې نیولې وو. پولیسو ویلي وو چې د افغانانو قانوني اسناد نه لرلو او د خار په بیلابیلو سیمو کې نیولې او زندان ته اچولې وو. په دغه افغانانو کې یو نسرین بیبی وا چې د کراچۍ زندان څخه برتا خپل هیواد ته روانه وه. مشال لیډیو ته ویل په افغانستان کې حالي خنبو او دلته د خجون لپاره راغلی وو.
زمانم نسرین دی زدل تراخلم کاروبار لم مای زما خان بدل تکار کوي مای زما خان بدل تکار کوي نو ال ته جی میو کار روزگار نو موږ دل تراخ غي زلاړ بشو دلته زما مور خپل رنگ مای دا بوینی کارت مم دے پاسپورت مم دے.
د کراچی ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. په کراچی کې د افغانستان کونسلګری استاذی ګلودین مشال ریډیو ته ویل د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته پلیګلو کې دوی ورسره هم مرستې کړې دي.
د څومره کسان تقریبا دوه میاشتې نه نیول شوو، درې میاشتې نه، او د زنانو د کې زمرنه نه، او تقریبا کو د نن تک نه کیا کسان موږ د پورتو کو روانه ان شاء الله، او نورې پاتې دي چې هغه هم بل افته د پورت کو د کور ته رنګ ټول ختمو، او د هم طرف نه غشري، او د کوم ماشمانو زنانګانو درې میاشتې پر ماشمانو ټول موږ نن غو کې ان شاء الله، او د دې پورت کو لوس روان چمن خو ته ان شاء الله صفه د افغانستان د کو
سق کال د جولای په میاش کې د بلوچستان صوبې په جوب سیمه کې 200 او یو سلويخ افغانان چې د واده سره راتل نیولې شي بو، او په دوی کې ډیرو ویلي وو چې قانوني اسناد یې لرلو، خو بیا هم نیولې شوی وو او وروسته بیرته خپل هیواد ته لیدل شوی وو. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لشمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لاکا رجسټرډ او هم دومره غیر رجسټرډ کډوال اوسي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لسګونو زره افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، که د دې خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې 4 لک یتیمان ثبت کړي دي. د دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخواني نظام له امنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. پر یتیمانو سربیره دغه وزارت د معلولو کسانو ثبت هم پیل کړی، خو معلولان بیا شکایت کوي چې تر اوسه یې د طالبانو له حکومته معاش نه دی ترلاسه کړی. دا چې معلولان څه وایي او په وړاندې د طالب چارواکو ځواب څه دی، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثبو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا 4 لک یتیمان او 115 معلولان ثبت کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ملا عبدالحمید اخوند دا څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانستلو په مهال وکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم چې په دواړو سترګو محیوب یم. وروره، موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-15 تیر سو، حالت یې هم را نه کړی، حالت ژوند ماسین مانه لږ وو، نو اوس یې هم را نه کړی. دا اسلامي مارچ دی.
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند د شرایطو په اړه هم اندېښنې پډېریدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتي فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې دا موږ نوې سفتنام 4 لک شاوخوا یتیمانو ته رسیدلې، او دا لړۍ جریان لري. همداراز 1,15,000 شاوخوا موږ نوې سفتنام د معلولینو لري، چې په دې کې د تیر ادارې یتیمان هم شامل دي، نظامی، ملکی، هر ډول یتیمان. همداراز معلولین د تیر ادارې کفولیسی، اردو، خاص کمانډو، هر ډول معلول او یتیم دا موږ سفت کړی.
شاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري، او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په 70% بشپړ شوی دی. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت د اسد په میاشت کې هم ویلي وو چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1,500,000 معلولانو او کونډو ته د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي دي. د افغانستان په تیر حکومت کې هم معلولانو څخه شکایت درلود، خو هغه بهال هر معلول د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش ترلاسه کاوه، چې اوس 15,000 افغانۍ ته کم شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کاناډا افغان خزو سمپوزیم د افغانستان اوسنۍ نظام جنسیتي اپارټاید وباله، او د کاناډا حکومت یې وغوښتل چې په افغانستان کې د خزو د حقونو د دفاع په خاطر له طالبانو سره خبري وکړي. خو د طالبانو حکومت تل خځو سره تبيزي چلند رد کړي او ویلي دي چې د خځو حقونه د اسلامي شريعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي. په دغه دوه ورځني سمپوزیم کې ګډون کوونکو خځو د ویلامې په خبرولو سره په افغانستان کې د خځو ستونزې او اساسي اړتیاوې مطرح کړي. تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر په 28مه او 29مه د کاناډا او تاوا خار د کاناډا افغان میرمنو سمپوزیم کوربه وو. دغه سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د شته ستونزو په ځانګړي توګه د خزو پر وړاندې ستونزو باندې خبرې وکړې. دغه میرمنو د وی اعلانې خبرولو سره د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي او ډاکټر ترلا سکرټری چې مرستې په عادلانه ډول خزو انجنو او اقلیتونو ته رسیږي. دغه میرمنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان اوسنۍ نظام د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپیژني او وی غندي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. دوی د غشان وغوښتل چې افغان خزي باید په هر هغه پریکړه کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه کېږي حضور ولري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې په دغه سمپوزیم کې په آنلاین ډول برخه درلوده په خپل ټویټر لیکلي هغه څه چې دوی د افرادو، دولتونو او نړیوالې ټولنې په نوم کوي او یا یې په کولو نه بریالي کیږي د دې ښکارندوی کوي چې دوی کوم کسان دي. خو نوموړي د خپلو دغو څرګندونو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په کاناډا کې افغان ښځې په ټوله نړۍ کې د ښځو په مشورې سره راټولې شوې چې خپلې غوښتنې د لارې د نقشې په ډول د کاناډا دولت او متحدینو ته وړاندې کړي. دوی په افغانستان کې دننه او بهر د افغان ښځو اساسي اړتیاوې او لومړیتوبونه پوښتنه کړي دي. د غوښتو د غشان د کاناډا له دولت غوښتي چې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا سره د طالبانو د مشرانو د سفرونو د معافیت د ختمېدو په اړه کار وکړي. کوم محدودیتونه چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي په افغانستان کې دننه او بهر په پراخ ډول لغبرګونونو سره مخ شوي دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل، د دولتي ډیری ښځینه کارکوونکو په کور کې نول، اجباري حجاب او له محرم پرته د دوی پر لری وټن سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په منځنۍ 1290 سپو په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 سپو په اکثر لویو خارونو کې اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه همدا شی به زموږ په ویپانه کې هم اوریدل شي. د ویپانه آدرس د ازادي رادیو .com. په داسې حال کې چې د هوا په سړېدو خلک ژمی ته اندېښمن دي، د پکتیکا زلزله ځپلي خلک اندېښنه لري چې بې سرپناه به پاتې شي. څو نړیوالې موسسې د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو ته یو شمېر کورونه جوړوي. په دې کې اوس د ترکیې سرې میاشتې هم ټټر وهلی چې شاوخوا سل کورونه به زلزله ځپلو ته جوړوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ترکیې د سرامیاش ټولنه غواړي چې په پکتیکا ولایت کې د زلزله ځپلو لپاره یو شمېر کورونه جوړ کړي. د سږکال په دوبی یا جون میاشت کې شدیدو زلزلو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زرو ډیر کسان مړه او زرګونه نور ژوبل کړل. د دغو زلزلو له کبله لسګونه زره خلک بې کوره شول. د ځایي چارواکو په وینا لا هم د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې 4500، په برمل کې 1500 او په سپیره ولسوالۍ کې له 1500 تر 1600 کورونو ته اړتیا ده. د دوی په وینا ټولو بې کوره شیو ته خیمې نه دي رسیدلي او شمه را روان دی. د ګیانی ولسوالۍ دوه اوسیدونکو کوثر او رحمت الله ازادي رادیو ته وویل
تقریبا شاوخوا زمون خاندین کلی پلار شهیدان ورکړی دی چې یغه له کورمانو څخه یو ځای په خپل چې ما پلار په شادر بندر سره لای دی او دغه سره کم ته زمون نن است شل په میله دی چې ټول دی جړ شوی دی.
زما روان ده نیمه کرینا غون د جاړې دی او میسته چې خپل کرینا جوړ شي سړه کړه جوړ شي.
د ملګرو ملتو اړوندو مؤسسو د پکتیکا په برمل ولسوالی کې به سرپناه خلکو ته د کورونو په جوړولو پیل کړی دی. دوی هم داراس غواړي چې په ګیانی ولسوالۍ کې هم کورونه جوړ کړي. په همدې منځ کې د ترکیې سره میاشتولنه غواړي په دوو کلیو کې سل کورونه جوړ کړي. په پکتیکا کې د افغاني سره میاشتولنې مشر مولوی الیاس ناصری وایي د ژمي لپاره 2000 خیمو او همدارس تودو جامو ته اړتیا ده.
په افغانستان کې د سشکال زلزلې او ورسره سیلونه په داسې حال کې و چې لوډان دی وچکالی سخت زیانونه پیش کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو تاسو پیغامونه راټول کړي د غراز بواوري چې په لوګر کې لسګونه درملتونونه تړل شوې دي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې د ولن محالې تړون لمخې له روسیې څخه غنم، پټرول، ګاز او ډیزل په روبلو پیری. دا په داسې حال کې ده چې د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي د خوراکي او سونتو کول لوړو بیو شکایت کوي او غوښتنې دا ده چې د جمیل راتګ مخکې د دغې ستونزې د حل لپاره باید هڅې وشي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د منی پر رسیدو افغانان د ژمي د یخنۍ غم اخیستي او شکایت کوي چې د خوراکي او سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی وایي اقتصادي ناورین ځپلې دي او په دومره ګرانه بیه د دې توکو د اخیستلو وس نه لري. د دوی له ډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د ژمي له راتګ مخکې باید په دې برخه کې اقدامات وشي. د کابل اوسیدونکي نوید او د اروزګان ولایت اوسیدونکي عبدالودود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې تیل، ګاز همداسې په لوړ قیمتو کې پاتې دي، خصوصا اقتصادی اوضاع ډیره خراب ده. خلک نشي کولای چې د ټول شان په دومره کم عاید باندې چې دوی لري ترلاسه کړي. د ژمی چې را روان دی، په ژمی کې بیخي د شان ته ډیر ضرورت دی، نو په دې اساس باندې خلک پریخانه دي.
د غنم بیا وروره څلور نیم سوه، پنځه سوه ته په ځای ځای کې رسېدلې ده. اوس موږ په ولایت کې موږ ورځو، من په څلور نیم سوه کلدارې موږ ته بیانېږي، نو د دې موږ اوس لرو بره چې رانیسو.
تازه د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت له روسیې سره د غنمو، ډیزلو، پټرولو او ګازو د واردولو په برخه کې یو لنډمهاله تړون کړی. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل، د دې تړون له مخې به روسیه په کال کې شاوخوا یو میلیون ټنه پټرول، یو میلیون ټنه ډیزل، 500 زره ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم افغانستان ته ورکوي.
سیمه تخنیکی مو
زموږ تخنیکی ټیم په یاد هیواد کې یو موده و چې هغه هیواد له مسؤلانو سره د نفتي موادو په اخیستلو او د تړون په جزئیاتو کار وکړي. هغوی خپل کار پای ته ورسوه او اوس هڅه کوي چې دا تړون عملی شي. ښاغلی جواد زیاتوي چې دوی د روسیې په پیسو یعنی روبلو د توکي اخلي، خو تر دې مخکې په بهر کې د افغانستان ډیری سوداګریز معاملې په ډالرو کې دي. خو په داسې حال کې چې د اوکراین له جګړې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د نورو غړو هیوادونو اړیکې له روسیې سره خرابې شوې او په ورته وخت کې یاد هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په رسمیت نه پیژني او وخت نا وخت پرې د بشري حقوقو د نقض په اړه انتقادونه هم کوي، له روسیې سره د طالبانو تازه سوداګریز تړون به له لویدیځو هیوادونو سره د دوی پر اړیکو څه اغیز وکړي. سیاسي شنونکی طارق فرهدی وایي دا چې سترو قدرتونو افغانستان یوازې پرېښی او سوداګري نه ورسره کوي، په داسې شرایطو کې افغانان او په افغانستان کې واکمن حکومت مجبور دي چې د خپل اړتیاو د پوره کولو په خاطر یو لار پیدا کړي. د نوموړي په باور افغانستان داسې یو نظامي ځواک نه دی چې له روسیې سره سوداګري تړون یې له ناټو سره په تقابل کې وبلل شي.
قدرت های دیگه ایره به حیثیت ازینه میبینند کولای
نور قدرتونه دې مسالې ته په دې سترګ نه ګوري چې افغانستان د ناټو په وړاندې درې درې دی. افغانستان کوم نظامي ځواک نه دی چې له افغانستان به هر کوم تاثیر ولري. وی دې سیوادونه په دې پوهیږي او په دې هم پوهیږي چې له هغه وروسته چې افغانستان پرې خودل شو باید خپل چاره خپل وکړي. د 2018 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ډیرو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزي اړیکې پرې شوې چې له دې عمله د ګڼو لومړنیو توکو بیې هم لوړې شوې، خو د خلکو له شکایتونو سره هم دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې او د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دومره لوړې دي چې ډیر خلک یې د اخیستلو وس نه لري.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یو علي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه داریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
اوریدونکو د خبرونه نن را سره واوري. نن پکې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ورستیو لفظي شخړو په اړه خبري پکې کیږي. د لوګر د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې نه دیر خپل سری او غیر قانوني درملتنونه تړلې دی. بلورته د لوګر یو شمیر اوسیدونکو او د درملتنونو مالکان د چارواکو د اقدام هرکلای کوي. دا چې ولې تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې ورو
په لوګر کې لوی ونې راهیسی د روغتیایی ټیمونو لخوا د درملتونونو د قانوني کېدو او د تاریخ تیر او بې کیفیت درملو د مخنیوي په خاطر د څارنې او ارزونې بهیر پیل شوی دی. چارواکی وایي د لوګر په خروار کې 12، په هزاره کې 14 او محمد اغې ولسوالۍ کې 11 درملتونونه تړل شوي چې ټول شمېر 9 درملتونونه کېږي. د لوګر د عامې روغتیا رئیس سید الرحمن قادری آزاده رادیو ته وویل له دې کارۍ موخه د طبي قوانینو پلي کېدنه او خلکو لپاره د ښو او معیاري درملو وړاندې کېدل دي.
د سیاتامې د ریاست د مسولیت او د قوانینو بررسی د مدیریت د لایحې مطابق د غوی جوازونه د فعالیت د غوی هغه درمل چې هغه غیر قانوني وي یا هغه درمل چې هغه تر وخت تیر وي د دوی ارزیابي کو چې د خپل لایحې او د خپل مسولیت په اساس باندې تر څو د موږ عام ولس او مسلمانانو لپاره صحیح خدمات په قانوني او اصولي ډول باندې عرضه سي.
په همدې حال کې د درملتونونو مسؤلین د عام روغتیا ریاست له دې کار اخوختي خو غوښتنه کوي چې قانون باید پرته له توپیره په ټولو درملتونونو په یو ډول پلی شي. د پلی عالم خور یو درمل پلورونکی ذبیح الله امینی د درملتونونو د اسنادو کتل او د درملو د کیفیت پلټنه ښه بولي او وایي
نزی ارزیابي خر است دلته اوسي لکه تاریخ تیره دواګانې بعضې وخت سړی اخکیږي پاتې کیږي اخکیږي دا ډېر ښه کار ده. بعضې خنډونه اوس پلان موجود دي، هغه باید دوی همکاري وکړي چې هغه لرې سي. کنه کومې کمپنۍ چې راجستر دي ښې کمپنۍ دي، هغه دي هغه نور لوکال مالونه شاید چې دي هغه که بند سي مغه د خو اوس پلان مشکلات ډېر دي دوا په هغه کې.
له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي له بې کیفیته درملو شکایت کوي او له روغتیایي چارواکو غواړي چې په کلکه مخنیوی وکړي. د لوګر دوه تنه اوسیدونکي یار محمد او محمد غنی همتیار وایي
د موږ غوښتنه دغه ده چې مقصد د موږ ملک ته ښه شی راسي، واړه او غټو جګو ته ټولو ته ښځو ته مقصد زنانه او ته ټولو ته پیدا ورسیږي. هغه شی به څه کوو چې پیسې پرې ورکړو موږ ته خیر او پیدا نه رسیږي. بیا هغه ته بېخي ورځوم نه، هغه ډاکټر ته
تورخم بولدک خلک وینه پاکستان ته روان مجبوری لپاره دوای لپاره زکات صحیح دوای ده دلته مگر صحیح دوای نشته خو پوی ډاکټران له محمد دوا بې کیفیت ډیره ده.
سره دې چې په ورستیو کلونو کې د هیواد په پلازمینه او یو شمیر ولایتونو کې د درملو زینو تولیدي فابریکو فعالیتونه پیل کړي، خو بیا هم افغانستان ته ډیری درمل د گاونډیو سیمې او یو اندازې له اروپایي هیوادونو واردېږي. د کارپوهانو له نظره په قاچاقي لارو د واردېدونکو درملو له پلور او استعمال باید ډډه وشي.
تاسو له پیغامونو
ما زمان عبدالحق د لغمان ولایت سیتون کې یو تن متقاعد یم. نو هیله مې دا ده چې تاسو د طالبانو یو استاد یو نماینده به صلاحیت وګورئ او د متقاعدینو د تقاعد په اړه تنه جدي پوښتنه وکوي. دا موږ ډیر په تکلیف کې په مشکلات کې د یو کال کې چې موږ کومه حق چې دا غي نه درا کړی نو نه پیغام دی چې اخیری فیصله د اخیری فیصله سمانه او څنګه حساب ده. ازادي رادیو د هغه مرجونه ده چې ملت اطمینان به خول کې ځوابونه همیشته چارواکو نه اخلي او تسپاري مننه خوشاله اوس.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی ریڈیو کرکونکو اوریدم سلامونه وایم. دغه شیر محمد عباس تنگزیش د خبرې کړي د افغانستان یو ستر قهرمان ډیر ښه خبرې وکړلې د بارونو ځواکونو چې دغه کم پاکستان یا بل دولت بل دولت افغانستان باندې چې دی وس پیدا دلته دایسته و نور د لټپلستا دا ډیر ښه خبرې وکړلې. بیا غندله مجم غندو مرد ولست ټوله داسې د خلکو قهرمانان پر خایو مګر دا د شوز مکتوبونه چې لاسې د مکتوب برابر هم خبر وکړل پر نرو شزه دین اسریز د کری پارس دی. نو موږ غواړو چې دا مکتوبونه چې تجربه د علاقې د یو کار کړي د شزه خورانی مکتوب ته نزي.
بل السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادیو او ټولو کارکونکو اوریدونکو د السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زدار وزغان ولایت شید اساس ټول سوالیس خبره در سره کوم. نوم رحمت الله دی. نو داز موږ په منطقه کې یس د ټلیفون انتن کار نه کی د سی ولړ ځای غرت یو د سګی ته بخیجو بیا د ټلیفون انتن کار کوي. کدا چې ځای ولړ نو ټلیفون کار نه کی نو موږ د لوړپور طالبانو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د انتن زمينه برابر کړي. موږ ډیر په تکلیف یو. دام بس موږ د پاره وسایې د نور د لارې او د سړک او خنس کولای دغه د انتن کار چرته وسه بس موږ ډیر خوشاله جهان مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دویمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس اتنیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1.2 میلیارډ ډالره بشري مرسته کړې ده. د په عین حال کې ویل چې دا بشري مرستې دوامداره نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویست چې پرون د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعات په اړه نظر څرګند کړ. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس طانگزی نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی او علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس طانگزی په یو غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. خود طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی په مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح عمل دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیر بیا د افغانانو د ټولو قومونو ښځو او ماشومانو د اساسي حقوقو پر رعایت کې دوه ټینګار کړی دی. د چین د بندنیو چارو وزارت ویان په داس حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو موضوع یادوي چې د بشري حقوقو ملاتړ موسسې چین په شینجن کې د ایغورانو او نورو مسلمانانو لګکیو د حقونو په سرغړونه تورنوي. ناپیژند وسوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د ازادي اروپا ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوړل شوی هم دی. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکي د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته نوتلې او سمدستي دازې پیل کړې دي. د اروپای کمیسیون رئیس اورزلا فوندرلین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز وروسته لدی وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراق په کردستان کې د ایران خونړۍ بمباری په کلکه وغندلې او د نورو بریدونو په وړاندې خبرداري ورکړ. د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس په خبرپاڼه کې ویلي چې هیواد د عراق پر خاوره د دغو حملو په وړاندې چې د شرمون کې بللې دي د عراق د خلکو او حکومت ننګ کوي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر او ته رواني ناروغي پیدا کړې دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډېریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سرخوږ، د زړه د ټکان ډېریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکس نخې نخانی راتوي.
اخر خسک یانجلس پیږي سه ورس پرز دي ته وزړ تنگوالي پیدا کیږي، اندکرنج کیږي، نه پوري چا سره خبري وکي، ورس تنها وسی کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته و مصرفيات د لود اغه ورس پرز کمیګه علاقه او شوق کار تن لري. خپل نفر وای و ز ډیر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کومه او هیڅ ملواس نه کیږي. اغه فکر کې ز تنبل سوي امه اته ډوډۍ په خوند مزه وای نه پیګم هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي سره واز تم توجه نه کوي ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبرې وکي فقط په اوجی کې غوړي کینې پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن احمد زی زیاته کړ چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي لومړی په واره ماحول کې کینې سترګې مو پټې کړې او د پینځو دقیقو لپاره ژوره سا واخلې او بیرته بهر کړې هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړې چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي.